امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنور دن کو بده هلا چرو جوړی زنه زرنا یوسف سی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم د سهرنی خبری خبرونه لمړنۍ برخوري درنور دن کو په خبرونه کې بواوري د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې ویل دی چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو التراشی نو هغه ورسره د هغه مرستو د بندیدو په اړه خبرې کوي چې امریکا په ورستیو کې اعلان کړی دی او په پکتیکا کې نامعلومو وسلوالو د الکانو درې ښوونځي په بمونو وروزولې دي. درنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د کنسرګری د بیا پرانستلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې شاغلی قریشی له خپل افغان سیال څخه غوښتي عادي حالت ته د کنسرګری د چارو د بیرته راګرځولو لپاره باید په جلال آباد کې د هغوی د کنسرګری امنیتي چارې د پخوا په څیر سنبالې سي. پاکستان ادعا کړې چې د ننګرهار والی آیات الله حیات د کنسرګری په داخلي چارو کې مداخله کوي او له همدې امله یې په جلال آباد کې خپل کنسرګری تړلې ده. خو شاغلی حیات دغه تورونه رد کړي او وایي چې د کنسرګری د کارونو نه خوښ نه دي. د امریکا یو عسکر په داخلي برید کې وژل شوی دی او بل یې ټپي شوی دی. په کابل کې د کاتې ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې ویل دي چې پیښه د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. د جنوبي افریقا چارواکي وایي چې پلازمینې کیپ ټاون ته نږدې په یو چاودنه کې اته تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه چاودنه د مهماتو په یو ډیپو کې سوي او پر قربانیانو سربیره څو تنه لاده راکه دي. له چاودنې وروسته د سخت و د لګېدو راپورونه هم ورکړل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره به په دې خبرې وکړي چې ولې په پاکستان نظامی مرستې بندي کړې دي. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو او د وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې د ورځې د سفر په سفر کې بلاغه سره د امریکا د فوز لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. شاغلی پومپیو پر پاکستان د امریکا د $300 ملیونو مرستې لغوه کېدو او د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار د پیلېدو یوازې څو اونۍ وروسته د هیواد ته ځي. له دې مخکې د روان کال په پیل کې امریکا له پاکستان سره نور $1500 ملیونو مرسته هم بنده کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د ادلب ولایت دی د هغه په کول د ترورستان نه پاک سي او ټول ولایت یې د حکومت تر کنټرول لاندې راسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا څرګندونې پرون سوریې ته د خپل سفر پر وخت کړې دي. د خبر تفصیل د زیباده خادم څخه اورو.
د ادلب ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مورچل دی. حکومتي قواوې د دې ولایت نه د یاغیانو د ایستلو دپاره د غټو نظامي عملیاتو تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید معلم او جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلي دي. تمه کیږي چې د ایران، ترکیې او د روسیې مشران په راتلونکو څو ورځو کې د ادلب د ولایت د وضعیت په هکله غونډه وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که د ادلب په ولایت کې عملیات وشي د 800 زرو په شاوخوا کې خلک به بې کوره شي او بې ځایه شوي خلک به هم خپلو مینو ته بیرته تللو ته زړه ښه نه کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې د تعرضي عملیاتو له وجې به د ادلب په ولایت کې بشري ناورین پېښ شي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سوریې دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په دمشق کې له چارواکو سره د هغه درې اړخیزي غونډې په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل سوي د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې جوړه سي. په دې غونډه کې به د سوریې، د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران ګډون کوي او په سوریې کې د وکنۍ کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو به هم خبرې وکړي. د رایټرز د خبري اژانس دوه خبرې اعلان چې د برما د محرومیت قوانینو په ماتولو تورن سوي پرون د محکمې لخوا په وکاله بند باندې محکوم سوي دي. د خبري اعلان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د پوځیان د عملیاتو پر جریان کې نیول سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برما د حکومت دا کار غندلی دي او د اندېښنې وړ یې ګڼل دي. تورن خبریال اولن د محکمې له فیصلې وروسته ویلي دي چې میانمار د بیان ازادۍ ختموي. د خبریالانو نیول کېدل او محکمه کول د خبریالانو د حقوقو، د خوندیتوب ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په کلکه غندنه هم سوي ده. ملګري ملتونه وایي چې د هغو مهاجرینو مړینه زیاته سوي ده چې د مدیترانې بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسول غواړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی ویلي دي چې تیر کال 2000 شپږ اویا کسان د مدیترانې په بیرې کې مړه شوي دي. په راپور کې همدارنګ ویل شوي دي چې په روان میلادي کال کې 1095 کسان مړه شوي دي. او په جرمنی کې چارواکي وایي چې هغه افغان چې شک پرېږدي چې په هالند کې دوه امریکایي سلانان په چاقو وهلي په جرمنی کې د پناه غوښتنې لپاره عریضه ورکړي خو منل شوي نه وه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې دغه افغان د پناه غوښتنې عریضه د امنیتي خطر پر اساس رد شوې وه. د کورنیو چارو د وزارت بیان هیرالد نینمنز پرون تایید کړله چې دغه افغان 19 کلن دی او جاوید اس نومیږي. په هلند کې چارواکو ویل دي چې له لومړنیو معلوماتو نه داسې معلومیږي چې دغه 19 کلن افغان د تروریستي فعالیتونو نیت درلودی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورئ.
خبرونه مو اوریدل په مکرید خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د مرستو زنډول ندی دا هغه پیسې دي چې په کار د پاکستان ته ورکړل شي ځکه چې د ترګری خلاف په جنگ کې پاکستان دغه پیسې مصرف کړي دي. په مکرید رپورت ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کوي چې د امریکا څخه مرسته نه بلکې خپل حق غواړي. د سپتمبر په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جیکپوری پلاوی سره اسلام آباد ته سفر کوي او کوربه سیالی شاه محمود قریشی ورته سترګې په لار دی.
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سفر ته سترګې په لار یم چې په سولې ثبات او د دواړو هیوادونو له موقفونو خبر شو او د همکارۍ له لارې مشترک هدف ته ورسیږو.
افغان او امریکایي چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنې او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو تر څنګ ځینې نور مثالونه ورکوي او اسلام آباد په دوه مخي پالیسۍ تورنوي. خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپل مبارزه کې صادق دي.
موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته تیار یو خو د امریکا لخوا ټپل شوې جګړه نه کوو. امریکایان باید په دې پوه شي چې موږ سره د مذاکرې په میز کېني او خبرې وکړي. دا فشار او تاکتیکونه په تېره بیا په دې رژیم کار نه ورکوي.
د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو تازه پیښه ده. څېړونکي وایي دغه اقدام ښایي پاکستان نور هم د امریکا اقتصادي سیال چین ته ورنږدې کړي.
پوهیږو چې پاکستان د چین سره تړل شوی. چین په پاکستان کې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په جوړولو کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده. نو دا به نور هم پاکستان چین ته ورنږدې کړي چې غربي قدرتونو ته تاوان وي.
دا کلنۍ مالی مرسته په داسې مهال ځنډیږي چې دوه ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
زه فکر کوم چې د امریکا حکومت غواړي یو قوي پیغام ورسوي چې پاکستان ته د پامپیو د ورتګ سره به د ترهګرۍ په مسالې باندې کلک بحث ولري. او زما په نظر دا نه یوازې یو سخت پیغام دی بلکې د راتلونکي ملاقات لپاره یوه بدرنګه سریزه هم بللی شو.
د پنټاګون لخوا زندول شوې دغه مرسته د ایتلاف د ملاتړ برخه ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې او د افغانستان سره د پولې د خوندي ساتلو لپاره ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي هغه کاندیدان چې تر اوسه استفاوی نه دی ورکړی او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي د اثبات په صورت کې به د جدي قانوني چلن سره مخ شي. د نوماندانو د استعفا د کمپاین د نیټې او ورته مسایلو په هکله نوشاباش نه د شکایتونو د کمیسن د مرستیالي همیره حکمل سره مرکه کړې. تاسو ته درورو
د ولسی جرګې کمپاین شل ورځې وخت لري چې هغه وخت شپږم د میزان پیل کیږي او تر شپږم د میزان تر پنځم د میزان ادامه مومي. نو که د شپږم د میزان او یا هم د پنځم د میزان مخکې او یا هم وروسته د هغه محترم نوماندان چې دوی هغه همداوس ډېر په شدت سره خپل کمپاینونه متاسفانه پیل کړي دي او د همدې خاطره د شکایاتو کمیسیون خپل دند او بلل چې دوی ته باید یو اعلانیه خبره کی او د دې اعلانیه په اساس باندې ټول افغانان کولای شي چې خپل شکایتونه د هغو نوماندانو په ارتباط باندې چې دوی مخکې د وخته کمپاین شروع کړی دی په هر وسیله چې وي یا په هر رقم چې وي د شکایاتو کمیسو ولایتي کمیسونو کې دوی خپل شکایات او اعتراضونه ثبت کړي.
دا قانوني چلند چې تاسو ذکر کوئ دا چلند به د غنومان سره کیږي چې مخکې د وخت نه کمپاین کوي ځانته او که د پلویانو سره کیږي؟
بالکل، په دواړو، هم په نومان باندې او هم د نومان په پلویانو باندې، که په دواړو چیرته ثابت شول. ځکه افغانستان کې تر اوسه خلک دومره سیاسي شعور ته نه دي رسېدلي چې دوی یو نومان د هغو په هغه مثبتو مشخصو باندې وپېژني او هغو ته کمپاین وکړي. دا ټول د زور کمپاینونه دي او دا ټول د پیسو او د سلا په زور باندې کمپاینونه دي چې په خلکو باندې تحمیل کېږي، حتی خلک ګواښول کېږي، خلکو ته اخطارونه ورکول کېږي چې که چېرته یې په دو کمپاین کې یا په دو غونډه کې دی ګډون ونه کړي په هغو صورت کې حتی دوی ته د مرګ ګواښ کېږي. د نن خلک مجبور دي، اما دلته په دواړو باندې هم نومان او هم د نومان پلویان که چېرته ولیدل شول چې دوی مخکې د وخت نه کمپاین کړي او یا هم د سکوت په دوره کې چې وروسته د 15 د میزانه دوې ورځې د سکوت راځي 13 د میزانه پورې، نو په هغو صورت کې به د دوی سه اصولي او قانوني چلند وشي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستی غبرګون به د قانون په چوکاټ کې د هغه چا په مقابل کې چې اصول یا قوانین نه دي مراعت کړي څه؟
وګوره، یو خو د موږ هغه متاسفانه چې هغه خلک چې موږ په 15 تنو کې اخطاري او توسیع ورته ورکړل شوي دي هغه خو بیخي په مرض د خاطر کې دي، خصوصا که دی مخکې د وخته کمپاین وکړه. قانونا هغه کسان یا هغه نوماندان چې دوی مخکې د وخت نه کمپاین کړه په قانون د انتخاباتو کې ورته د 50,000 افغانیو نه تر 100,000 افغانیو پورې نقدي جریمه ایښودل شوې ده چې دوی ته د پارچه ورکول کېږي د جریمې، او دوی مجبور او مکلف دي چې خپله جریمه باید کمیسیون ته د هغه مالي بخش ته تحلیل کړي. او غیر د غونه هغه کسان چې دوی توصیه ورته ورکړل شوی ده یا اخطار ورته ورکړل شوی دی او که دوی چېرته داسې کار کوي هغه په دې مانا ده چې دوی به د پروسې نه حسیږي، او که چېرته مثلا با وجود جریمو دوی تکرار دغه تخلفات تکراروي، ممکنه ده چې د حتی هغه کسان چې په لیست کې نه دي هم د دوی د حس سبب د انتخاباتو د پروسې نه شي. نو بنان موږ هیله دا ده هم د خلکو نه او هم د نوماندانو نه چې مطابق د قانون عمل وکړي، او د خلکو نه مو هم غوښتنه د همکاري کوو او هیله من دي چې په پراخه کچه باندې د موږ سره همکاري وکړي تر څو چې موږ وکولی شو د غیر قانوني کړنو خصوصا د انتخاباتو په پروسه کې مخه ونیسو.
بله، څه رقم اسناد تاسو ته د شکایت ثبوت کېدای شي؟
په تلویزیونو کې دا محترم نوماندان خپل کمپاینونه شروع کړي دي، د تلویزیونونه کېدلی شي چې دوی موږ ته ویډیوګانې ثبت کړي د مختلف تلویزیونونه او په ټولنیزو شبکو کې دی، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په تلګرام او نورو شبکو کې دی، خپل هم پلویان او هم خپل نوماندان کمپاینونه شروع کړي دي، او په بل بوردو کې د ښار په داخل کې، بیرون د ښار په هر ټولو سیمو کې دوی خپل عکسونه لګولي دي، دوی خپل اشتهارات کړدغه دوو عکسونو خستن، د دو ویډیو خستن، د دو سی ډي کول، دغه ټول په خپل ذات کې اسناد دي. د هغو په اساس د انتخاباتو په شفافیت کې، د شکایاتو د کمیسیون، او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې سره همکاري وکړي.
دیر من نه همه را حق مال کورم ودن
اتفاهم چنان
دا واشنگتن څخه دا امریکا جاق آشنا رادیو آوری.
د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې سږ کال په هرو 300 کډوالو کې یو کس د لارې په اوږدو کې مړ شوی دی. په موکړي د شنا ټلویزیون دی رپورټ سره
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوشنبه د ورځې رپورټ د نهیلیو سفرونه وایي سږ کال په هرو 300 کډوالو کې چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کوي یو تن مړ شوی دی.
The number of deaths at sea has increased.
په سمندر کې د مرګ شمیر زیات شوی دی. د سه کاله پیل راهیسې 1600 کسان مړه شوي دي. دا شمیر حیرانوونکی دی ځکه چې کم شمیر خلک د مدیترانې له لارې راځي او ډېر تلف کیږي.
وینسټن کاچټل وایي که څه هم د لیبیا ساحلي ساتونکي اوس ډېره څارنه کوي، خو کډوال په خپلو هیوادونو کې له زختو ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي، نو له همدې امله ډېر دې ته اړ دي چې اروپا ته ولاړ شي.
The traffickers are taking more risk.
قاچاقبران هڅه کوي چې خپل قیمت کم کاندي ځکه د دې لګښت ورته زیاتیږي چې خلک تر ډېرې مودې په خپلو زیرزمینیو کې پټ وساتي. د وړو کښتیو برابرول هم ګران دي، نو د مرګ د شمیر د زیاتوالي عوامل همدا شیان دي.
دغه رپورټ وایي چې تیر کال 2260 کسان چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کاوه مړه شول. په دې کې په هرو 240 کسانو کې یو تن تلف شوی و. په راپورټ کې راغلی دي چې هغه عوامل چې خلک کډوالۍ ته اړ کوي هغه لا نه دي بدل شوي.
We still have 19 active conflicts.
موږ لا تر اوسه پورې په افریقا کې 19 فعال شخړې لرو. په منځني ختیځ کې هم شخړې خلک دې ته اړ کوي چې جلاوطني غوره کړي.
له بل پلوه په جرمني کې د ښي اړخ ګوند چې د کډوالو خلاف دی تقریبا 6000 پلویانو مظاهره کړې وه. د کډوالو او اسلام ضد شعارونه ورکول. د غیرالې د شنبې په ورځ د چمنس په ښار کې ماښام مظاهره وکړله، خو په جرمني کې د هغوی نورو مخالفو مظاهره چانو د کډوالو ملاتړ وکړ.
پکار ده مونږ د ښي اړخ په مقابل کې ودرېږو. مونږ غواړو چې په ټولنه کې مو د هر ډول رنګ خلک موجود وي. مونږ به په ګډه دا کار وکړو.
سږکال د کډوالو د مرګ شمیر د سفرونو په دوران کې 1095 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو راپورټ وایي سږکال د مړو شمیر 10 چنده زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو استازي په پای کې وویل پکار د اروپایي حکومتونه په ډیر مسؤلانه ډول عمل وکړي او خپلو اتباعو ته د کډوالو په برخه کې رښتیا ووایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روس له هغه چې امریکا اعلان وکړ د فلسطینی مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارې یا UNRWA په بودیجه کې کموالی راولي، فلسطینی مهاجر د خپلې راتلونکي په باره کې اندېښمن دي. د امریکا غږ خبریالې زلتک هوک رپورټ شالیږلې، زامن مومندي درته لولي.
د اردن د پایتخت عمان شمال پلو ته د بقا په کمپ کې څه باندې 3000 فلسطینی مهاجر دېره دي. ځینې دغه مهاجر له 1968 کال نه راپه دې خوا چې دغه کمپ جوړ شوی دی پکې اوسیږي او ډېر نور په همدې کمپ کې زیږیدلي دي. فلسطینی مهاجره زینب آل اردابا وای
There are many people here in the camp. Where will they all go? How will they live? How will they eat? How can children get education without the UNRWA schools?
Dear Mahajir Pade camp kidi, do tool ba chirizi, singa ba do jwan kawi, singa ba khwara paida kawi, aw de UNRWA de khunze una pa ghair ba mashuman singa talim last rawdi. په اردن، لبنان او د منځني ختیځ په نورو ځایونو کې بقا د فلسطینی مهاجر یو له کمپونو نه دی چې د اونرا له خوا ورسره مرسته کیږي. د دغې ادارې په بودیجه کې د امریکا ونډه تقریبا درېمه برخه ده. د دغې بودیجې د لاسه ورکول به په دغې ادارې باندې چې لا پخوا د پیسو د ستونزو سره مخامخ اضافي پیټی وي. د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونرا نطاق Chris Hugo Ness Anoway
526,000 children who receive an education every day from UNRWA 1.7 million food insecure people a million of whom are in Gaza 3.5 million people who come to our primary health clinics for
The UNRWA alkhwa harawras 15,000 mashuman tazdakra urkawle kiki یو 1.5 میلیونه مهاجر خوړو ته ضرورت لري. 3.5 میلیونه د غزې په تړانګه کې دي چې زمونږ کلینیکونو ته راځي او دوی اکثره هغه خلک دي چې احتمال لري اکثره د افسوس وړ د دغې پریکړې په علت کړاو ګالي. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ دا به خپله ونډه نوره نه ورکوي او د دغې ادارې بې کفایتي یاده کړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ دغې پریکړې ته هرکلی وایي. نتنیاهو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The U.S. has done a very important thing by halting the financing for the Refugee Perpetuation Agency known as UNRWA
امریکا د مهاجرو په دغه ادارې باندې د مالی مرستې په بندولو سره ډېر ښه کار وکړ. بالاخره د دغې ستونزې په حل یې پیل وکړ. د یونرا مشر پیټر کرانبول په دغه اداره باندې لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل او وایي
It is the utter failure of the parties and the international community to resolve this conflict that explains why Palestinian refugees are still refugees 70 years on. It has nothing to do
دا شامل خو او بین ملی ټولونه بالکل ناکامی ده چې دغه جنجال حل نه کړي. ولی فلسطینی مهاجر لا تر اوسه د اویا او کال لپاره مهاجر دي. دا د را پورې هیڅ ارتباط نه لري چې دغه وضع اوږدوي. سیاست ته پکار ده چې دغه جنجالونه حل کړي او د دارنګه جنجالونو ملامتي دي د بشري چارو په لوبغاړو باندې نه اچول کیږي. تقریبا 250,000 کسان اویا کاله پخوا د اسرایلو د جوړېدو په وخت کې مجبور کړی شوي وو چې خپله خاوره او کورونه پرېږدي. د پرله پسې جنجال او زیږیدنې په نتیجه کې دغه شمېر څه باندې 5 میلیونو کسانو ته ورسېد. هغو خلکو چې د عرب اسرایلو د 1948 کال د جنګ په وخت کې خپل کورونه د لاسه ورکړه او د دوی اولادونه د بین المللي مرستې مستحق دي. ډېر مهاجر وایي په زیاد دي چې په خیرات باندې ژوند وکړي، غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. مګر اسرایلو دا څرګنده کړې ده هغه کسان چې بیرته راستنېږي دوی ته به خپل کورونه یا اشغال شوي ځمکه بیرته ورنه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هغه ملک کې د ټولو ډلو نه غوښتي دي چې د لیبیا په پایتخت تریپولی کې د اوربند احترام وکړي. په موکړي د امریکا غږ دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته وړاندې کوي.
د لیبیا د سی چار د وزارتونو تاغ په تریپولی کې ویلي دي چې په 13 ورځو جنگونو کې د مړو شمار 20 او د زخمي شو کسانو شمار 109 ته رسیدلی دی. سره لدې چې په تریپولی کې د اوربند د ټینګولو هڅې روانې دي، مګر بیا هم د خار په جنوبي برخو کې د ټوپکو د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسن سلامی په یو نامعلوم ځای کې ټولو متخاصمو ډلو ته بلنه ورکړې چې خبرو ته کینی. په همدې توګه پروند لیبیا یو خبری چینل ویلی دی چې د لیبیا د مشرانو یو ډله کوشش کوي چې هلته د دشمنو ډلو ترمنځ یو اوربند ټینګ کړي. په لیبیا کې د تلویزیون یو رپورټ وایي چې پرون په اصطلاح د اووم غونډ او د تریپولی د تاوار د ملیشو ترمنځ ختې شوي دي. په داسې وخت کې چې د شپې د خال خال ډزو اوازونه اوریدل کیږي، مګر بیا هم د تریپولی د خار خلکو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی دی. حتی خلک د ودونو په مراسمو کې هم برخه اخلي. د تریپولی د خار یو اوسیدونکي د یک شنبې پر ورځ ویلی وو په داسې وخت کې چې کورته نږدې د ډزو اوازونه اوریدل کیدل، هغه او د هغه ملګري قطعې کولی. محلي خبری اژانسونو ویلي دي چې د ملیشو متخاصمې ډلې کوشش کوي چې د یارمک په نظامی اډې باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. په پاریس کې د لیبیا د سیاسي چارو یو ماهر کامل المراش د عربو د هر ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دي چې روان جنگونه د دې لپاره کیږي چې بیلابیلې متخاصمې ډلې کوشش کوي چې په تریپولی کې د خپل قدرت ساحه پراخه کړي. هغه وایي
السيد سراج عندما رجع الى طرابلس في 2015 اخذ
غوي چی په لیبیا کې د صدر اعظم فیض سراج د ملي یووالي حکومت په دې کې نه دی بریالي شوی چې د 2015 کال نه تر اوسه پورې یو ملي متحد فوج جوړ کړي چې دا غي په نتیجه کې د دفاع او د داخله چارو د وزیرانو په کنټرول کې ملیشه د دې کوشش کوي چې په بانکونو، وزارتونو او نظامی پوسټو باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. ځینې سیاسي مبصرین دا هم وایي چې د اووم غونډ په نامه ملیشه کوشش کوي چې د لیبیا د یو نظامی قومندان خلیفه هفتر دپاره په تریپولی باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. مګر سیاسي مبصر مارش وایي چې دغه شان رپورټونه کاملا غلط او بې اساسه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.5
په بنگلادش کې د دریو نه دوه برخې جنکې د اتلس کلینې د مخه ودیږي. دوی د خپل ماشومتوب او د زده کړې د حکومت نه بي برخې کیږي. په مخړې دی رپورټ ته
کله چې ساشا فوربیزا د بې وزلو لپاره د خبرو کولو د پروګرام د مؤسس سره مرکه واوریدله، نو د دوی ماموریت په دې باندې اغیزه وکړه او تشویق یې کړه. ساشا خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي:
I'm very passionate about empowering girls and empowering women.
دنجونو او خزو د تقوی کولو په باره کې زه ډیره احساساتي یم. دغه غیر دولتي موسسه چې مرکز په امریکا کې ده، په بنگلادش کې ډیر زیات کار کوي. دا په نړۍ کې یو له بې وزلو هیوادونو نه ده. تروی اندرسن د بې وزلو لپاره د خبرو کولو د پروګرام مؤسس او بین المللي رئیس ته وایي:
So in Bangladesh, the major problem there is child marriage, where up to 2/3 of the girls are married before the age of 18.
زکانو په بنگلاديش کې ها د ستونزې په ماشومتوب کې واده کول دي چې له درونه دوه برخه جنې د اتلس کلنې نه د مخه واده کیږي. د دوی اکثره په 13 کلنې او 14 کلنې کې واده کیږي. زکانو موږ د دې د مخنیوي په باره کې کار کوو چې جنې خونځي او ته ولاړ شي. زکانو دوی به مجبور نشي چې ودونه وکړي. د نجونو د زده کړې پروګرام د ورځنی هدایت کتابونو د خونځي نور لوازم او علمي سیمینارونو په شان اضافي درسي تقسیم اوقات برابروي. د بنگلاديش کلیوالو سیمو له دیشو کلونا 1300 نجونې په دغه پروګرام کې شامل شوې دي او په لسګونو نورې منتظر دي. دوی د فوربیز نه کورانه په شان امرسته کوونکو یا زموارو باندې متکی دي چې د دوی سره د خونځي پایته پر سوالو کې مرسته کوي. مګر د یو کال نوروس نه د شکلنې مور پریکړه وکړه د یو مل نه لري د خپل نه کلنې لور ماریا سره یو ځای د هغې ځوان نجونې لیدو ته ورغلې چې دوی ورسره مرسته کوي. ساشا بیا وایي:
I wanted her to be able to relate with a young girl on the other side of the world and to get that perspective.
ما غوښتل د نړۍ په بل خوا د یوې ځوانې نجونې سره ارتباط پیدا کړم او دغه امکان پیدا کړ او په دې پوښي چې هر څوک زمونږ په شان ژوند یا تجربه لري. او ما دا هم غوښتل دا په دې پوښي چې د یو څه په باره کې احساساتي شي او دې غوښتل په ځان کې فرق راولي یا رضاکاره شي، نو دا ممکنه ده. دوی دواړه د دوه هفتو لپاره د کولنا چې په بنگلاديش کې دریم لوی ښار دی په بیلابیلو کلو کې په خپله خوښه کار وکړه. دوی د هغه نجونې سره وخت تیر کړ چې مرسته یې ورسره کوي. د ټولګي و لیدو ته ورغلې، تحفې او د ښوونځي لوازمې وروړي وو او په لسګونو ځوانو نجونو ته د انګریزي ژبې درس ورکړه. د مایا لپاره د خواخوږۍ د یو احساس درس تجربه وه او وایي: ما په اساسي توګه زده کړه وکړله، فرق نه کوي څومره شان ولري، فرق نه کوي څومره تعلیم ولري، او په اساسي توګه په داخل کې هر څوک عیني کاسته. مور او لور دواړه امریکا ته د راستنېدو نه وروسته د نسمنو لپاره خبرو کولو ته دوام ورکړه. د زړو شانو د خرڅلاو او حتی په غرفو کې د لیمو او شربت د خرڅلاو له لارې پیسې لاسته راوړې. دوی هیله لري دغه بسپنه د نومبر په میاشت کې بنگلاديش ته بیرته یوسي. د دوی کوششونو د وینډي زندرز په شان نور تشویق کړل چې د دوی د داعیه سره مرسته وکړي. وینډي زندرز نو وایي:
Not everybody can go out into the mission field, but we can support people that do.
هر څوک په دغه ماموریت ساحه ته نشي تللی. موږ د هغو خلکو سره مرسته کوو چې دغه کار کوي. زه نشم کولی خپل بکسونه وتړم، له کار نه رخصت واخلم چې بنگلاديش ته ولاړه شم، مګر دا خواخوږي لري چې دغه کار کوي. ځکه نو موږ په مالي لحاظ د دې سره مرسته کوو یا د هر هغه څه مرسته ورسره کوو چې ورته ضرورت ولري. فوربیز او د دې لور ماریا په ډله ییزه مرستې سره د ډیرو کسانو په ژوند کې فرق راوستی دی. ډیرې ځوان نجونې د دوی د کوښښونو له لارې د زده کړې فرصت لاسته راوړي. ځکه نو په دې سره د کامیابۍ خپلې لارې تعقیبولی شي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به یو اوریدلی وي. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.